وایروس هم دا بڼه پکې پیدا شوی او اوس په ورځني ډول 10,000 کسان پر کورونا اخته کیږي. ډاکټرانو ویلي چې د اومیکرون ناروغان خفیفې نښې لري، خو تر ډېره هغه کسان پرې اخته شوي چې عمرونه د 20 او 30 کلونو تر منځ دي. او لیونل میسی د ومزل لپاره طلایي توپ وګاټه. د ښځینه فوټبالرانو دغه جایزه هسپانوي الکسیا پوتیاس وګټله. دغه جایزه د فرانس مجلې لخوا هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ته ورکول کیږي. میسی تیره شپه په پاریس کې وویل چې 2 کاله مخکې فکر کړی و چې د وروستي ځل لپاره د طلایي توپ جایزه ګټلې. هغه زیاته کړه چې په جولای میاشت کې د کوپا امریکا په لوبو کې بریالیتوب په دې برخه کې کلیدي رول درلود. میسی له دې مخکې په 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 او 2019 کلونو کې طلایي توپونه ګټلی وو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. زما همکاري په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونه درنو وريدونکو سلامونه ونیکه. هله مې ومنه هله د چې ورځ مو تر دې د مخ خیر تیر شوی وي. بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کله کومه. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د زده کړو په اهمیت خبرې کوو. البته دا معلومه خبره ده چې ډیر ته به زده کړې مهمې ښکاری، اهمیت په ورته لري. کڅه هم تاغه کسان چې زده کړې نه وکړي د زده کړو په مهموالي ټینګار کوي، خو د ورستیو سیاسي تحولاتو او د اقتصادي ستونزو له کبله ډیر ځوانانو پوهنتون نه پریښي دي، یا په دې باور شوي چې پوهنتون لوستل دوی ته ګټه نه کوي. تر دې دا خبره ښه ده چې دوی پوهنتون نه پریږدي، یو بل کاروبار پیل کړي یا له هیواده بهر لاړ شي. نو نن په همدې پلمه په همدې اړه غږیږو د خپرونې له میلمنو سره چې زده کړې څومره مهمې دي او ځوانان باید په دغه شرایطو کې څومره ارزښت ورکړي پرې نه ږدي. ځکه زده کړې کول د یوې یا دو ورځو یا د یوه یا دو کال خبره نه ده، بلکې د ټول عمر خبره ده. او ځوانان چې راتلونکي لري په کار د دې مسلې ته توجه وکړي. د خبرونې میلمانه مو د پوهنتون استاد ضیاءالحق فضلي، سیاسي کارپوه او د ټولنیزو مسایلو کارپوه نصیر اخترزه، خاطره شرف خبریال او د پوهنتون استاد، د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر انجینر شیر احمد فیضی او د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنکتی. پایل بیل خغلی ترنک څخه وکړو. دی خپل محصل دی په کابل پوهنتون کې. دی که د خپلو ملګرو او دوستانو په اړه راته ووایي چې په دغه وضعیت کې دوی د زده کړو په اړه او د زده کړو د مهموالي په اړه په کوم فکر او باور دي اوس؟
سلامونه
هیواد
صاحب، تاسو ته همکارانو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته نصرت الله ترنک یم، کابل پوهنتون محصل اکسنګستم. بله، زه خپل په دغه باور یم چې زده کړې هر څومره ډېرې مهمې دي، د ځوان مسله ده، د آینده مسله ده، د ډېر وخت مسله ده، د شخصیت جوړونې بحث ده، د کیریر جوړونې بحث ده، په هر څه برخه کې اړینې دي، واقعا ډېرې اړینې دي. هر څوک باید توجه ورته وکړي. خو علي بدبختانه اوسنیو سیاسي بدلونونو حالاتو د ډېرو خلکو انګېزه وځپله، خراب یې کړه، ناهیلي سوال. او دا یو خبره باید اعتراف وکړو، ټول باید دا حقیقت ومنو چې د زده کړو یا د تحصیل له اهدافو څخه یا غایي اهدافو څخه د آینده یو همدا ده چې دی ورباندې یو رفاه اسانه او استاد ژوند ولري، دی د مکان دپاره یو څه ورباندې پیدا کړي چې ارام یې له خپل اولادو سره یا خپله وخوري. که څه هم یوې دغه معنوي باد ده او دا د مادي برخه کې هم طبعا مهمې دي او باید حتما ارزښت لري، باید ارزښت ولري. خو په اوسنیو حالاتو کې دغه یو هدف مطلقا محو شوی ده. لمن زما په نظر باندې که چیرې دوی په دې هیله باندې درس وایه یا زده کړې کولې، یا خلک په دې اوس ورځو کې به جامعې ته وړاندې کېدل، مثلا څلورم سیمپ و یا ماسټري فارغین و، په دې ورځو کې مو شاهدان زمو ملګري همدارکه نه ماسټري پاره غانسول، خو بغیر له هماغه د ماسټري له سند نه چې په لاس کې لري نور هیڅ نه لري، هیڅ نه په لاس ورځي. ځکه سیاسي حالاتو ډېر څه ګراس راوستلو، په کومې هیلې چې درلودې ګمارنې او وظیفه او دنده او هغه مسایل ډیر کم سلو یا پدیخه پنهشت باندې حساب دی ګمارن چې کې ټول هغه یو څه شرط ښه کېږي چې ل مدرسو څخه راغین دی خیر موږ دا نه وایو چې هغه نه وي خو دغه تم باید ډیر پام وسی مهم دی مسلکی خلک دې کار خلک دې زحمت یې سره د شپاړس کاله اتلس کاله هم دوه ویشتو کالو پورې تحصیل کړی دی باید ارزښت ورکول شي خو بیا هم همدا وایم چې هغه د خلزاد خبره دا شنبه ځي او راځي نو وی به نوي امکان دې تاسې خپله دا اوسنۍ اداره دې شیانو ته متوجه شي نظر ورته وکړي مهمې وبولي او دا کوم محصلین شته یا هغه فارغان محصلین خو وروسته خبره فارغ خلک چې مسټران لیسانسان درته ګرځي دوی توجه ورکړي او په نظام کې جای ورکړي نوره دې کار زمینه ورته برابره کړي بیا هم هغه پخوانۍ موسسات او ادارات چې خارجي موسسات درلی کار د هغوی سره تفاهم ته ورسېږي او بېرته هغوی فعالیت شروع کړي زیات خلک بېکاره شوي تقریبا تر لکه پورې یوازې هغه کارمندان بېکاره شول چې یا ځینې ووتل ځینې همدلته بېکاره پاتې شول خارجي موسساتو سره یې کار کاوه داشان
ډېره مننه ترنک صاحب
تاثیر کوي بل ګوري دي لیدلي دي هغوی باندې زیات تاثیر کوي
او مننه استاد زیولحق فضلی څخه پوښتو فضلی صاحب تاسو واکې دي شي لا ځوانانو سره پاړی کوي د هغوی وضعیت ګورئ په اوس وضعیت کې چې دوی یعنی د دوی له باور زده کړې څومره مهمې دي او دوی څنګه کولای شي چې مثال زده کړې خو په هر حالت کې مهمې دي باید دغه د حالاتو سیوری په دوی دومره تاثیر ونه کړي چې له زده کړې شاته کړي
سلامونه او درنه تاسو او درنو میمنو او ټول اوریدونکو ته ډیر زیات مننه کوم ودان دې کې هیڅ شک نشته چې علم رڼا ده اوه او زده کړه دا په دې نړۍ کې په دې ډیجیټل نړۍ کې او په دې وشتم کړي کې تر هر څه لوړ ارزښت لري هیڅ هیواد هیڅ ملت بریا نشي موندلای تر څو خپل ولست او خپل هیوادوالو ته د علم او د تعلیم او د تحصیل فرصتونه برابر نه کی لبد مرغه د طالبانو پر اساس سره نه دا چې یوازې ځوانان نه هلی شول د لوړ مستقرو د پوهنتون استادان علمی کادرونه نه هوا د لاړ مهاجر شول دا تر ټولو لوی صدمه وه هغه خلک هغه بزرګونه ځوانان هغه بزرګونه استادان هغه محصلین هغه د هیواد پر ټولو لوړه سرمایه وه شل کاله تېر حکومت په هغو ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړه تر څو وتوانېږي چې پوهنتون ووایي لوړې زده کړې وکړي د ماسټري د لیسانس په کچه باندې ځوانان په پوهنتونونو کې ورولول شي تاسې تصور وکړئ چې په 2000 او 2001 کال کې په ټول افغانستان کې د بوټو په شپې 200 ماسټران یا دکتوران پیدا کېدل اما په 2000 او په 2020 کال کې زرګونه زرګونه ځوانان له پوهنتونونو فارغ شول له نړیوالو پوهنتونونو لوړې زده کړې وکړي وروزل شول د دې تر څنګ کابو 1 میلیون ځوانان د دولت تر چتر لاندې په دولتي ادارو کې وروزل شول دوی تجربې ترلاسه کړې دوی له ډیجیټل ټیکنالوژۍ سره بلد شول دوی له نړۍ سره وصل شول د نړۍ په ماډرن ژبه یې خبرې زده کړې خو د دې لوی تحول لپاره تکثر نه دا چې هر ځوانان د هیواد او وطن بلکې ټول سیستمونه په ټپه ودرېد نو ډیر څه شر کال وروسته لاړو چې دا زموږ د هیواد یو تر ټولو لوی ضایع و او نه چې پرانی دون کې فاجعه و د دې سربېره د شته حکومت او د مسؤلینو یو لوی تېروتنه دا و چې دوی په روان حکومتي مسؤلیتونو کې د دې پر ځای چې ضوابطو ته پاملرنه وکړي هغوی روابطو ته پاملرنه وکړه لپته مرغه په تیرو ټولو نظامونو کې دا تجربه شوې چې خلک راغلي دي هغوی د خپل فکر پلویان له ځان سره د حکومت او نظام او په ټولو لوړ پوړو چوکیو کې ګمارلي دي هغه نتیجه دا وه چې هم سیستم ضعیف شوی کمزوری شوی او هم موږ لاسته راوړنې نه لرلې که د مجاهدینو حکومتو که د طالبانو حکومتو او یا په اوایلو کې د کرزي صاحب حکومت ولې په دې تېرو لسو کلونو کې ډېرې لوړې لاسته راوړنې موږ لرلې د اصلاحات اداري د کمیسیون لخوا په شفافه توګه باندې به ځوانان په رقابت راتلل، هغوی به ریاستونه او لوړ دولتي چوکیو ته رسېدل او نوښت به یې کاوه. له بده مرغه نه دا چې زموږ پوهنتونونه او زموږ مکتب مکاتب او نور د لوړو زده کړو هغه مؤسسات چې په افغانستان کې فعالیت کوو اوس له سکوت سره مخ دي، بلکې دننه په هېواد کې ځوانان هم ناهیلي شي. مثلا که چیرې یو ځوان وغواړي چې ماستري وکړي، هغه هم په دې شرایطو کې چې اقتصادي وضعیت صفر ده، امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، حتی هغه دومره نه لري چې ډوډۍ پرې وخوري، دا چې هغه د پوهنتون فیس وکړي. د دې سربېره په داسې یو حالاتو کې چې دی ماستري کوي، هېڅ امکانات د دې نه ګوري چې دی بیا سبا په یو دولتي پوزیشن کې یا په دولتي چوکۍ کې وګمارل شي او خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي. نو کله چې هغه خپل راتلونکی په دې حالت کې وي او له هېواده د باندې هم چې دی ځي مهاجرت کوي، له بده مرغه زموږ د پوهنتون یا د لوړو زده کړو سیستم دومره نړیوال نه و او یا نه ده چې په نورو هېوادونو کې په پراخ توګه ومنل شي یا هلته ډېر ارزښت ولري. دی مجبور ده چې په بل هېواد کې یا په هوټل کې کار وکړي، یا پیزا خرڅ کړي، یا دغسې یو څه کار وکړي چې هغه لوړې زده کړې دته هېڅ په درد ونه خوري. په دې دواړو حالتونو کې یو ځوان چې ځان سره محاسبه کوي، ځان په تاوان کې ګوري. نو دا علت ده چې ډېری ځوانان چې حتی پوهنتونونه یې لوستي دي، دا چې زموږ ډېری خویندې چې موږ ورسره په اړیکه کې یو، یا هغوی له موږ سره خپلې ځوان تجربې شریکوي، هغوی په دې پښیمانه دي چې کاش موږ دا 5 کاله یا 4 کاله یا 8 کاله دا دومره مصارف مو کړل پوهنتونونو ته لاړو، سلفونو کې کېناستو. په دې سختو امنیتي شرایطو کې، اقتصادي شرایطو کې موږ هڅه کوله چې لوړې زده کړې وکړو. هیلې مو درلودلې چې سبا به د دې زده کړو پر مټ ولسته خدمت کوو، خو زموږ ټولې هیلې له منځه ولاړې. او د دې سربېره له بده مرغه په کابل کې هغه حاکم خلک هغوی پوهنتون ته ارزښت هم نه ورکوي. دا تر ټولو لویه فاجعه ده. کله چې هغه خلک چې مسؤولین دي، هغه د پوهنتون یا د ماستري یا د لیسانس یا د علم یا د عسکري علم ارزښت پوه نه شي، هلته ټول سیستمونه بې ارزښته کېږي. هغه که مکتب وي، هغه که پوهنتون وي، او هغه که د لوړو زده کړو ټولې ادارې وي. نو اړتیا دا ده چې نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه افغانان یا علمي کادرونه چې پاتې دي هغوی باید خپلې مبارزې ته د فایده کوي نه دي، بلکې محصلین ټول انقلابونه که تاسې په نړۍ کې وګورئ له پوهنتونونو شروع شوي. او اړتیا د دې لیدل کېږي چې اوس هم محصلین یا زده کړیالان هغوی باید خپل همت له لاسه ورنه کړي، خپل روحیه ونه بایلي، مبارزه دې وکړي. موږ د دې هېواد وګړي یو، په دې هېواد کې حق لرو چې واوسېږو، او د دې هېواد مسؤلین مسؤلیت لري چې د ځوان نسل د علم، تحصیل، تعلیم د فرصتونو د برابرولو لپاره کار وکړي. موږ اړتیا لرو چې له نړۍ سره ځان برابر کړو، د نړۍ په ژبه پوه شو او وغږېږو. که چېرې دا وضعیت لکه اوس چې ده، پوهنتونونه په ټپه ولاړ دي، استادان نشته، محصلین ورتګ ته زړه نه ښه کوي، حتی ډېری مکاتب بند پاتې دي، فاجعه ده. او که دا فاجعه دوام وکړي، دا به زموږ راتلونکي دوه درې نسلونه بې سواده کړي. لکه څنګه چې موږ
ډېره مننه استاده،
خپل نسلونه خراب کړل، دا څه نسبي لاسته راوړنه چې په تېرو 100 کلو کې موږ لرله، که دا هم په دې شکل وځپل شي، دا به له بده مرغه د هېواد لپاره تر ټولو ستره او لویه فاجعه وي.
مننه فضلی صاحب. ښاغلی اختر زیله، تاسې پوښتو یو وخت دا خبره کېدله کله چې په لومړیو وختونو کې په افغانستان کې ښوونځي پیل شول، ډېرو خلکو خپل ماشومان، خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لېږل، حتی نورو کسانو ته یې پیسې ورکولې، یا په اصطلاح مزدوران یې ورته نیول چې هغوی لاړ شي د دوی د اولادونو په ځای په مکتب کې حاضري ورکړي. هغه وضعیت ته په کتو تر اوسه پورې څومره وضعیت تغییر کړی، څومره خلکو ته، ځوانانو ته په ټولنه کې زده کړې مهمې شوې دي؟
سلامونه تاسو ته جناب هیواد صاحب، قدرمنو میلمنو ته، او د افغانستان شریف ولس ته. بدبختانه باید ووایم چې نه تنها په افغانستان کې دغه موضوعات چې دي دا ډېر یو بد حالت ته تللي دي، اکثریت ولایتونه اکثریت ولسوالۍ مخکې هم عارف همدغه سیاستونز درلودله او اوس هم دغه ستونزه جدي شوې ده. اگر چې لیسخت تعالی ویلی دی چې علم په نر او ښځه باندې فرض دی، اما بدبختانه چې دغه ته محترام ونه شو. په زمین کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نړۍ اکثریت انسانان په دې توافق رسیدلی دي چې پرته د پوهې نه پرته د تحصیل نه ژوند ناممکن دی او نشو کولی چې موږ پرمختګ وکړو. بدبختانه چې افغانستان کې دغه حالت بیا یو ځل هغه دورې ته لاړو چې هیڅ توقع هم نه کېدله، لکه په 2001 کال نه مخکې چې موږ پوهنتونونه په هغه شکل باندې نه درلودل، شفاخانې نه وې، نور داسې ټکنالوژي عصري نه وه. کله چې په دې ته هلې ځلې ترسره شولې، یو ځای ته راورسېدلو، پوهنتونونه جوړ شول، شفاخانې جوړې شولې، ځوانانو رقابتونه شروع کړل په کلو کې، په ولسوالیو کې، حتی په هر قریه کې به د تحصیل او د تعلیم پر سر باندې رقابتونه وو. جلکیانې هلکانو سره همداسې خپلوان د تره زامن د یو بل سره، د دې ترڅنګ کلیوال د یو بل سره، د کانکور موضوعات، یعنی یو سړی به که مکتب نه فارغېدو ټول به دې ته متوجه چې دا کله د کانکور نه فارغېږي او کمې فاکولټی ته ځي، هلته هم رقابتونه وو. د دې ترڅنګ پوهنتونونو کې د دوی د زده کړې ساوې یو هغه څه بیا د پوهنتونونو په سر باندې بحثونه وو چې زما زوی به کوم پوهنتون ته کامیابیږي، د ننګرهار پوهنتون ته به ځي، د کابل پوهنتون ته به ځي، د مزار ته به ځي. تر ټولو ښه پوهنتونونه پکې د کابل پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، همداسې د خوست پوهنتون، یو شمېر نور پوهنتونونه وو چې دې په سر باندې به رقابتونه کېدل. بدبختانه باید ووایم چې د سیاسي نظام په بدلون سره زمونږ نه تنها چې زمونږ ځوان نسل ته ارزښت ورنه کړی شو، بلکې زمونږ معارف او زمونږ تحصیلي او پوهنیز نظام دا د یو سترې فاجعې سره مخامخ شو، دا د سیاستونو قرباني شو، او په زمین کې نتیجه هغه د ټولو هیوادوالو ته او په زمین کې اوسنۍ حاکمې ادارې ته معلومه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر همسایه مملکتونه هم زمونږ د ځوان نسل د رقابتونو نه چې د تحصیل په برخه کې ډار درلود، هغوی هم اوس په دې باندې پوه شوي دي چې افغانان آهسته آهسته نور وروسته او وروسته پاتې حالت ته ځي، یعنی دوی نشي کولی چې نور پرمختګ وکړي، ځکه مکتب بند شو، پوهنتون بند شو، یعنی په هغه شکل باندې تحصیلي مرکزونه چې هغه ټول د مخې بند شول، او یا هم که خلاص دي په ډېره ویره او په ډېره ډار، لکه تاسو چې وویل چې یو شمېر ځایونو کې، یو شمېر ولایتونو کې به خپل اولادونه چا نه پرېښودل چې لاړ شي مکتب ته، د هغې په ځای به د پیسو بدل کې نور څه لېږل. زه د دې موضوع سره موافق نه یم، چون دا شی ما نه دی اورېدلی تر اوسه پورې، داسې کوم راپور ما نه دی لیدلی، اما په هر صورت باندې راځم دې ته چې معارف باید د سیاستونو قرباني نه شي، هغه که دا حکومت یا که بل حکومت یا که هر حکومت، ځکه معارف داسې یو څه دی چې په دې کې زموږ ځوان نسل د پرمختګ وسیله ګرځي. حکومتونه پرته د ځوان نسل د تحصیل نه، یعنی هیڅ نو ارزښت هم نه لري، هیڅ نو مشروعیت هم نه لري. همدغه ځوان نسل دی چې په اقتصادي برخه کې لوبیږي، همدغه ځوان نسل دی چې د صحت په برخه کې لوبیږي، همدغه ځوان دی چې د حکومتداري په برخه کې لوبیږي، همدغه ځوان دی چې د انتخاباتو زمینه برابرې، همدغه ځوان دی چې بالاخره سیاستونو باندې دلته د سیاستونو دپاره دلته زمینه مساعده، او بالاخره حق او باطل پر وړاندې باندې مبارزه ترسره کوي. زمونږ اندېښنه شته د ځوانانو سره چې زه په تماس کې یم، د افغانستان د 34 ولایتونو کې دوی سره زه په تماس کې یم، د دوی نه تنها چې د تحصیل په برخه کې اندېښنې لري، بلکې هغه ځوانان چې مخکې مېلمانو هم پرې اشاره ورته وکړل چې دوی لیسانس دي، دوی ماسټران دي، دکتورا لري، دوی د وظیفې نه وویستل شول، دوی ته ارزښت ورنه کړی شو. حتی یو څه موده وړاندې رسنۍ هم شاهدې دي، زمونږ ملت هم شاهد دی چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له خوا نه زمونږ د ځوان نسل کم تاثیرونه چې کړي وو، هغې تر سوال لاندې راوستل، او وی ویل چې دوی داسې هوایي درسونه ویلي دي، او دا درسونه ارزښت نه لري، او دا هیڅ معنی نه لري، او د دې د باید پاینده کې هم داسې خاصه توجه ونه شي. یعنی دا هغه څه چې په هغې وخت کې، په لومړي وخت کې چې کله اوسنی حاکم نظام راغی، هم د لوړو زده کړو د وزیر له خوا نه زمونږ د ځوان نسل حاکمې ستونزې چې دوی ګاللې وې، په لږه تنده فقر په ډېرو سختو شرایطو کې اولادونه دغه زمونږ هیوادوالو مکتبونو ته واستول، پوهنتونونو ته واستول، دوی دا هیله درلوده چې دوی د افغانستان دپاره کار وکړي، دوی دا هیله درلوده چې دوی آینده کې ډاکټران جوړ شي، انجینران جوړ شي، په زمین کې په سیاست کې ولوبېږي، ښه اقتصاددانان اوسېږي. اما په آخره نقطه کې چې وروستۍ هدف ته چې کله دوی رسېږي، بیا یو داسې شخص راپاسېږي چې هغوی نه د اسلامي شریعت تم هم کیږي، هغوی نه د دې غوښتنه هم کیږي چې والا دلته د حق د پاره ارزښت ورکول کیږي. بیا اخره کې راشو دې تاثیر هم تر سوال لاندې راولي، یعنی ورته ووایي چې ستاسو دا دومره تحصیل چې کړی دا هیڅ معنا نه ورکوي، یعنی د بې معنی کی. نو ځوانان اکثریت نه هیله شوي دي، ځوانان اکثریت دا ځینې په کورونو کې دي، ځینې وطن پریښی دی، لا هم د وطن د پریښېدو په حال کې دي. تاسو خپل لاړ شئ، د یو رسنۍ په توګه باندې د پاسپورټ ریاست ته لاړ شئ، په زیبن کې سفارتونو ته، دغه یو شمېر شرکتونو ته چې دوی ویزې وي چې تاسې لاړ شئ، چې هلته به اکثریت تاسې داسې ځوانان پیدا کړي چې دوی لیسانس لري، د پورا لري. تاسې مرزونو ته لاړ شئ، هلته وګورئ همدغه ځوان نسل دی، همدغه کدرونه دي چې دوی د وطن نه فرار کوي. او یوازینی هدف او دا دی او غوښتنه دا ده چې دلته هیڅوک مسؤول نه دي. دلته هر سړی وایي چې زه برحق یم، دلته هر حکومت وایي چې زه برحق یم، دلته هر چارواکی وایي چې زه برحق یم، اما هیڅوک دا نه وایي چې زه د معرف د ژغورلو دپاره راغلی یم، زه د ځوان نسل د کدرونو د ژغورلو دپاره راغلی یم، زه دلته راغلی یم چې لاقل یو حکومتداري ولرم، یو داسې سیستم ولرم چې زما ځوانان په عصري زده کړو سره سنبال شي، او په زمین کې ځوان نسل په د زده کړو په وسیله د ټکنالوژۍ په اساس باندې زمونږ د همسایګانو سره رقابت وکړي، په نړیواله کچه رقابت وکړي. موږ ورخه قدرون لرو چې دوی د روبات برخه کې ډېرې خلاصته راوړنې لري، اختراعګانې لري، داسې ځوانان لرو چې په نړیواله کچه باندې دا اوس یې ورډونه ترلاسه کوي. څوک یې ډاکټران دي، څوک انجینران دي، څوک اقتصاددانان دي، څوک په سیاست کې لوبې کوي. زه وروستۍ خبرې ته داسې راځم چې ځوان نسل ته په هیڅ وجه باید تاسې د معرف د تحصیل مخه ونیول شي، دوی ته زمینه برابره شي، معرف د سیاست نه وباسي. معرف د لوی څښتن تعالی یو عظیم نعمت دی چې دا د هر ځوان حق دی، هغه که په هلمند کې دی، که په بدخشان کې دی، هغه که په دایکنډي کې دی، هغه که په ننګرهار کې دی، هغه که په کونړ کې دی، په هر ځای کې دی. تاسې باید معرف تقویه کړئ، نه دا چې معرف تضعیف کوي. او دلیل همدا یو چې ورې شرایط ښه شي، دلیل همدا یو چې ودرېږه نړیوال کومک نه کوي. زما ځوان نسل د ترانسپورت زمینه نه لري، په ساعتونو ساعتونو باندې مزل کوي ترسو یو مکتب ته لاړ شي، ترسو یو پوهنتون ته لاړ شي، هلته خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. دا غیرت کوي. زه په دې باندې یقیني یم چې دوی وچه ډوډۍ یعنی خوري، ځي خپل مکتب ته، دوی که پیسې مون لري، په هر شرایطو کې چې دوی دپاره معرف او د پوهنې زمینه برابره شي، زه په دې باندې یقیني یم چې هیڅ کورنۍ نه غواړي چې اولاد یې د تحصیل نه وروسته پاتې شي. لاړ شي اکثریت ولسوالیو ته، چې حتی هلته د پل زمینه نشته، د سیندونو نه په ډېر سختو شرایطو باندې تیریږي تر څو مکتب ته ځان ورسوي. نو غوښتنه مې همدا ده چې معرف کې باید هر حکومت کې راځي سیاسي
کور ودان. بیا هم په دې اړه له تاسو سره خبرې کوو. تاسو یو یادونه وکړه چې ګنی البته دغه خبره چې ما مخ یاده کړه، ما هم داسې اورېدلی و چې د شاهي دور کیسې دي، په هغه وخت کې چې نوي ښوونځي پیل شوي وو دغه ډول کیسې کېدلې چې خلکو تر ډېره زړه نه کاوه چې اولادونه یې ښوونځي ته لاړ شي. خو اوس شرایط بدل شوي دي، خلک د زده کړو په ارزښت او ضرورت په پوه شوي، نو کېدای شي وضعیت هم هغسې نه وي بلکې تر ډېره بدلون کړی وي. د ځوان فکر خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ، د زده کړو په ارزښت خبرې کوو. ترنک صاحب بیرته تاسو ته راځو. تاسو هم مخکې یادونه وکړه او د خپرونې نورو میلمنو هم یادونه وکړه د اوسنیو ستونزو، تاثیرونو او لاغو شرایطو چې زده کوونکي یا محصلان ترې متاثره دي. خو له دې ورها خوا که دا بیخي یوې خوا ته کړو، زده کړې په هر حال کې مهمې دي. یعنی ځوانان باید د یو وخت د په دې اړه سوچ ونه کړي چې ګنې په اوس وخت کې مثال په دغه ځای کې زده کړې هغومره ارزښت نه لري، نو زه به یې نه کومه، زه به یې پرېږدمه، ځمه یو بل کار به کومه. په دغه فکر ولې ځوانان زده کړې نه کوي چې صحیح ده که مثال ماته په حکومت کې کار نه راکول کیږي، زه به زده کړې وکړم، یو بل ځای به ځان ته ژوند او کار را جوړ کړم. ولې له ځوانان سره دغه فکر نه دی؟ ولې دومره ډېر له حالاتو متاثره دي چې بیا هغه تاثیر پرې دومره ډېر شوی چې دوی مثال زده کړې یا پرېږدي، یا په هغه لیوالتیا او انګیزه یې ونه وایي چې مخکې دوی درسونه تعقیبول؟
ما مخکې مې یادونه وکړه چې په هر حال کې مهم دي، په دې باندې ټول سره قانع یو، منلی حقیقت دی چې په هر حال کې باید زده کړې وشي، توجه ورته وشي او مخکې بوتل شي. ولې اوسنیو شرایطو یو خو دا د زده کړو مستقیمه مخه یې ونیوله، بل یو بده نتیجه یې دا شوله چې په غیر مستقیمو لارو یې هم خلک مانې کړو. مثلا اقتصادي مشکلات په کورنۍ کې به پلار مقلا دومره یو معاش درلوده یا درآمد درلوده چې د ماشوم یا د خپل زوی د تعلیم یا د تحصیل هغه د جېب خرڅې چې تر پوهنتونه یا تر مکتبه ور باندې ولاړ شي. اوس هماغه ورباندې بند ده، کاروبار خراب ده، دوی خپله په څو جایو کې فکرونه بند دي، د وطن د فرار فکر ده، څو جایه ذهنونه مصروف شوي دي. زما په نظر خو یو غټ علت شاید هغه اقتصادي ستونزې وي چې مستقیم من اوس مجبوره کړي دي ودې ته چې یو بل کار باندې داس په کار کې ځین پاتې شي زده کړې او یا هغه ذهن یو څه ځینې په بل طرف باندې مصروفه شي دومره زیات توجه نه وي. خو بیا هم زه دوام چې نظامونه سیاسي حالات هر څه تغیر کې دي، بدلون کې دي، ځوان نسل یا د تحصیل ور سره د هېواد آینده ده، باید توجه ورته وسي، فکر ورته وسي، او د آینده په نیت باندې باید ټول زده کړې وکړي، تحصیل وکړي. نو امکان دې ستاسې ما ماشوم وویل چې په دې موسنۍ اداره کې تغیرات راشي یا بدلونونه راولي په ځان که اوسنۍ نه وي دا به هم دوامداره نه وي. نو په بیا کې د آینده لپاره باید هر یو دې ته فکر وکړي او زده کړه وکړي مخکې وروسته.
مننه ترنک صاحب. انجینر شیر احمد فیضی د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر هم په خبرونه کې را سره دی. فیضی صاحب، کته سره ته وایي چې دغه کومې ستونزې چې زموږ د خبرونې میلمنو یادونه وکړه چې مثال هغه ځوانان چې زده کړې کوي تر ډیره له اوسنیو حالاتو متاثره شوي دي، دغسې ځوانان چې مثال هغوی لوستې دي د زده کړو په ارزښت پوهیږي یا مثال ستاسې په څیر ټولنې لري، دوی څنګه کولی شي بیرته ځوانانو ته دغه قناعت ورکړي چې سمه ده کېدای شي حالات ښه نه وي، ستونزې وي، خو د دې معنا دا نه ده چې تاسو پوهنتونونه پرېږدئ، تاسو مثال لاړ شئ قاچاقي سفرونو ته مخه کړئ او زده کړې په نیمه کې پرېږدئ.
مننه سلامت سي. نو په دغه اړه درنو مېلمنو مې په تل خبرې وکړې، دا یو ثابت او څرګند حقیقت ده او دا د پروردګار اعلی مامر ده چې اقرا باسم ربک الذی خلق، او همدارنګه هغه نورو شخصیتو برخو ته چې ګورو پیغمبر علی السلام په دغه مورد واضح احادیث وړاندې شوی دی. نو بیا خصوصا په اوسنیو حالاتو کې د وخت نصر غوښتنه همدغه ده، ځوان نسل باید په مجهز عصري علوم او په فکري لحاظ، په تخنیکي لحاظ، په سیاسي لحاظ سمبال وي. نو دا د موږ غوښتنه نه بلکې د نړۍ غوښتنه ده، بیا د عصر غوښتنه ده، د وخت تقاضا همدغه ده تر څو موږ د نورو نړیوالو ځوانانو سره یا د سیمې او منطقې د ځوانانو سره ځانونه برابرو او یا د دوی سره موږ رقابت کړو په ټولو برخو کې، په ټولو بودو کې. نو همدغه رقابت چې موږ کړی شو یوازنۍ د رقابت لاره تعلیم او تحصیل ده په اوسنیو حالاتو کې.
خو انجینر صاحب، دغه باور څنګه ورکول کېدای شي ځوانانو ته؟ مثال په اوس وخت کې چې تاسو یې یادونه وکړه، د خبرونې نورو میلمنو یادونه وکړه چې دوی له حالاتو متاثره شوي دي، دوی ته څنګه دغه باور ورکړل شي چې ګنې زده کړې مهمې دي، مه یې پرېږدئ، په نیمه کې مه ځئ ترېنه؟
خو باور خو دا څو ګوتونه لري. له یو اړخه هغه مسؤولو چارواکو ته دغه دوی مسؤلیت راځي کې نه، بلکې دوی مسؤلیت ده او باید راپې کې هغه خبرې انګیزي چې ځوان نسل ورسره تمویلیږي، تقویه کېږي، تشویقیږي، هغه الفاظ باید دوی وکاروي. او همدارنګه هغه کسان، هغه ځوانان چې په ملي او نړیوالو معیاراتو یې ځانونه سنبال کړي دي، یعنې د علم په ګډو باندې دوی سنبال دي، دوی وړتیاونه د دوی د استعدادونو د هیواد په مختلفو اداراتو کې باید زمینه سازي وشي او د دوی د همدغو علمي او تخنیکي تجربو نه دوی د هیواد د نورو مسموریتو برخ، د هیواد د نورو پرمختګونو برخ د دوی نه ګټه واخیستل شي. تر څو پورې کچېرې یو کس په یوه اداره کې مقرر شي، دا خپله یوه مثبته انګیزه مکمله یوه ټولنې ته وړاندې کوي، او له بل اړخه هغه ټولنیز کسان یا د ټولنې کسان یا د پوهنتون استادان یا په دغه نورو برخو کې موږ او تاسو چې په ټولنه کې دوی اړیکې سره لري، دغو خلکو ته لازم او ضروري ده چې دا خلک همدغه او تحصیل برخو ته تشویق کی، ترغیب کی، او دوی واسي چې موږ او تاسو د نجات او د پرمختګ لار همدغه تعلیم او تحصیل ده. نو دا مسؤلیتونه په توګه دوی موږ او تاسو ته راځي چې هر څوک خپل مسؤلیت په مسؤلانه ډول سره ترسره کړي، هغه کا دی ممبر د لارې نه، او هغه کا په ټولنیزو بودونه کې ټولنیز فعالان یا سیاسي فعالان، او همدارنګه هغه مسؤل چارواکي چې دوی ته مسؤلیت راځي شوی دی، همدغه خلکو ته باید زمینه سازی وکړی شي تر څو پورې چې دوی د کوم تکلیفونه او زحمتونه او ستړیاوې چې ګاللې دي دوی نه دوی باید د ځان په مورد او د ټولنې په مورد دوی مثمره ګټه ترسره کړي پورته کړي.
ډېره مننه ښاغلی انجینر شرحمت فیضی. فضلی صاحب، له ځینو ځوانانو سره چې په دې وروستیو کې مو خبرې شوې دي، دوی وایي سره له دې چې پوهنتونونو ته نه ځي، مثال پوهنتونونه تړلي دي، خو دوی په کور کې هم څه نه وایي، کتاب نه راخلي. وایي دومره بې انګیزې شوي دي چې کله هم کتاب را واخلي و پاڼه یې واړوي بېرته یې زر کېږدي، یعنې هغه حوصله نشته چې دوی کتاب ولولي. نو پوښتنه دا ده چې دوی ولې له دغو حالاتو ځان دومره متاثره کړی دی چې هر څه ترېنه پاتې دي، یو ډول یې له درسه زړه توري کړي دي، له زده کړو یې زړه توري کړي دي، ولې دوی دغه دومره ډېر بوج په ځان راوستی دی چې حتی هغه په کور کې چې هم دي کتاب نه راخلي نه یې لولي؟ دقیقا دا واضح خبره
ده چې موږ خپله په اړیکه کې ورسره په تماس کې د نږدې نه وینو. نو په دغه سیاسي بودونه کې هغه خلک چې په دغه سیاسي چوکاټونو کې په لوړو موقعیتو کې دوی خپل وظایف اجرا کوي، په سیاسي کړنو کې مرګ نشته. هر بازی په سیاسي کړنو کې هر لفظ هر کلمې د خولې نه راوباسي، نو باید ډېر پر وزن یې، ډېر پر مفهوم یې، ډېر باید وي. نو خدای مکړه که چېرې داسې کلمات موږ او تاسو د خولو نه د مسؤولو کسانو نه راووځي، نو د همدغو کلماتو د همدغو الفاظو نه تر ډېره حده پورې ځوانان مایوسه کېږي، ځکه چې تشویقي او ترغیبي الفاظ سره له دې چې هغه باید ورته وکارول شي، تشویق هغه موږ نه کاروو، ډډه ورنه کړو. معکوسا هغه متنفرې یا مشهورې کیسې چې موږ او تاسې په غیر مسؤلانه څرګندونې ترسره کوو ترسره کړي، نو حتما ځوانان مایوسه کېږي. له بل اړخه چې ګوري همدغه ځوانان چې په تخصصي مسلکي برخو کې ځانونه رسولي یا په هماغه معیارو دوی برابر خلک دي، نو هغوی هم په اداراتو ډېر په سپکه ورته کتل شوي وو، مایوسه شوي وي، ناامیده شوي وو. نو حتما دا خپل تاثیرات لري په هر څومره چې یو کس د ځوان سره یا د ټولنې سره مبارزه وکړي، چې باید مایوسه نه شي، ځکه چې مایوسي خپل عظیمه ګناه ده. خو بیا هم ځینې کړنې دي، ځینې حرکتونه چې هغه مستقیما په همدغو مسایلو په همدغو ستونزو باندې تاثیر لري. نو ښه به دا وي چې هر کلمه، هر لفظ چې د مسؤولو کسانو د خولو نه راوځي باید ډېر پر وزن یې، ډېر مسؤولانه وي. او کوم کسان چې موږ اوس هم د ډېرو زیاتو ستونزو سره مواجه یو، موږ تقریبا په دغه دوره کې هغه تخنیکي خلک ده چې موږ او تاسو یې لرو په ټولنه کې، موږ او تاسو یې شتون لري، هغوی اوس هم په کورونه کې نه دي. د دې په ځای چې هر خلک په مسلکي لحاظ، په تخنیکي لحاظ زده کړې کوي، تکلیفونه یې کلي، ځکه هغوی ته باید زمینه برابره شي، بلکې معصوم سان هغه خلک کورونه کې نه
دي. خوشحال اوسئ ښاغلی انجینر شرحمت فیضی، له تاسې مننه. دغه پوښتنه مو استاد فضلی ته هم راجع وه. فضلی صاحب، له تاسې مې پوښتل چې ولې ځوانان دومره بې انګیزې شوي، یا ولې دوی دغه د حالاتو بوج او تاثیر دومره په ځان ډېر کړی دی چې د زده کړو په وړاندې یا انګیزه کمه شوې، یا علاقه نه لري چې حداقل که پوهنتون نشته، که پوهنتون تړلی دی، په کور کې مطالعه وکړي؟
ان ناسو علا دینی ملو کې هم انسانان د خپل حاکم په دین باندې یا د هغه په فکر باندې وي. لبد مرغ حاکم ډله یا هغه خلک چې د چارو مسؤلیت په غاړه لري، هغوی پوهنتون او مکتب ته ډېر ارزښت نه ورکوي. دا یو څرګند حقیقت ده. او لبد مرغ دا موږ په ټول افغانستان کې او د حکومت د چارواکو په هر کچه چې وي په هغې کې موږ ګورو. نو کله چې دغه روحیه رامنځته کېږي چې پوهنتون یا مکتب یا لیک لوست یا کمپیوټر یا ډیجیټل ټیکنالوژي یا د بیان ازادي یا د علم په ګاڼه سنبالېدل، هغه سره ډېر سرسری برخورد کېږي، هغه د دې سبب ګرځي چې د ځوان نسل روحیه وځپي. یو علت یې دا ده. دوم علت یې دا ده چې په روحي ډول باندې خلک په کابل کې یا په افغانستان کې په ټول هیواد کې آرام نه دي. هغوی له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د حکومت او د نظام تغییر تبدیل او په نړیواله کچه د افغانستان له ولس سره روان برخورد دا د ټولو افغانانو روحیه ځپلې. هغوی په دې نه پوهیږي چې سبا څه کیږي، بله ورځ څه کیږي، آیا کومه بله فاجعه رامنځته کیږي، آیا موږ په دې هېواد پاتې کیږو یا ځو. درېیم علت یې هغه اقتصادي فقر دا او مشکلات دي. که چیرې یو ځوان د غرمې لپاره ډوډۍ نه لري چې هغه ډوډۍ وکړي او هغه خپله لږه تېره کړي، نو هغه هېڅکله آرامه نه شي پاتې کېدای. د زده کړو لپاره یو تر ټولو مهم عنصر دا ده چې باید انسان په ملي او په رواني او په جسمي ډول باندې آرامه وي، تر څو هغه کښېني یو ځای کې مطالعه وکړي یا کتاب ولولي یا لوړې زده. او د دې تر څنګ باید یوه هیله ولري چې که زه دا کتاب لولم، د دې کتاب په لوستلو سره ځان ته مې څومره ګټه رسېږي، او د دې کتاب په لوستلو سره زه په ټولنه کې څومره مفید مثمر تمامېدلی شم. چې دغه حالتونه په افغانستان کې نشته. تاسو یو سروې مشاهده کړه چې افغانان یا افغانستان تر ټولو غمجن او غمګین هېواد ده. نو تاسو تصور وکړئ، غم په دې معنا باندې چې د یو چا په کور کې مړی او هغه په دې هغه مړي په غم اخته وي، او بل سړی ورته ووایي چې نه ته دا کتاب ولوله او امتحان ته آمادګي ونیسه، دغه دواړه حالتونه سره متناقض دي. نو کله چې یو سړی غمګین وي، هغه هېڅکله نه مطالعه کولای شي او نه د ژوند نورې چارې مخته وړلی شي. په دې یو بحراني حالت کې د اوس لپاره هر ځوان، بلکې هر انسان افغانستان کې هغه نر ده که ښځه، هغه په دې تشویش کې ده چې زه به نن څه کوم او زما سبا یا بل ورځ به څه کېږي. دومره برخه دا ده چې تحصیلي ادارې خو هم اوس له صفر سره ضرب شوي دي. هغه که مکاتب دي، هغه که پوهنتونونه دي. درېیمه مسله دا ده چې په افغانستان کې کله چې سړی لوړې زده کړې کوي یا کتاب لولي، یو بحث هغه ده چې هغه افاقي مطالعه ده چې باید کتابونه ولوستل شي په نړیواله کچه باندې. د ځینې افغان استادانو یو انسجام ده چې هغوی هڅه کوي چې آنلاین پوهنتون رامنځته کړي، تر څو د انټرنیټ له لارې ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي. په دې کار روان ده. زموږ ډېری استادان د دې ګروپ یا د دې ټیم برخه دي او هغوی کوشش کوي چې دغه کار ته عملي بڼه ورکړي. دا ډېر نیک اقدام ده. اما په ټوله کې تر څو چې حاکمه ډله افغانانو ته او ځوانانو ته روحیه ورنه کړي او هغوی ته مسیر ورنه کړي او هغوی حمایه نه کړي تر هغې پورې او وضعیت نورمال شي تر هغې پورې، زه فکر نه کوم چې خلک ډېر دې برخې ته لیوالتیا ولري. تر ټولو څلورمه او مهمه برخه دا ده چې زموږ هر ځوان اوس دا هڅه کوي چې د ځان او د کورنۍ د ژغورلو لپاره حد اقل وتوانېږي چې د افغانستان نه دباندې اوسي. او دا نه چې په یو شکل باندې نظریه ده یا تبلیغات دي. تاسو په ټولو ډیپارټمنټو کې وګورئ چې خلک هڅه کوي په یو شکل پاسپورټ جوړ کړي. کله چې په میاشت کې 5000 پاسپورټونه جوړیږي، نو هغه توضیح کېږي. تاسو تصور وکړئ چې دا حالت به څنګه وي. څلورمه مهمه خبره دا ده چې په دولتي اداراتو کې 10% تغییر هم رانغی، 100% هم رانغی، 100% تغییر راغی. دا یو شکل باندې یو نامطلوب سیاست وو، یو نادرسته پرېکړه وه. د رئیس په کچه، د امیر په کچه، د مدیر په کچه ټول خلک تغییر شول. خو ملکي اداراتو کې هغه ټول ځوانان ول، هغه ټول د دې ادارې او د افغانستان لپاره کار کوو، هغه د دې مسؤول نه ول چې هغه به یا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته کار کوي، یا ډاکټر صاحب عبدالله ته کار کوي، یا حامد کرزي ته کار کوي، یا بل څوک کوم سر ته کار کوي. هغه د دې ادارې مسؤول وو او افغان ولس ته یې خدمات وړاندې کوو. ولیکنه چې سیستم تغییر شو، ټول مامورین برطرف شول یا لرې شول، یا په یو شکل باندې ځان په دې نظام کې یا په دې حکومت کې یا په دې شته حاکم ګروپ کې ځان نه ګوري، نو دا د دې علت ده چې دی فکر کوي چې ښه که چیرې زه په دې کې ځان نه ګورم. او په ډېرو رسمي مکتوبونو کې تاسې د عدلیې وزارت یو مکتوب اتمن راپور ته لرئ چې په هغې کې لیکل شوي دي چې هغه خلک دي د بسونو لپاره معرفي شي چې په تېرو نظامونو کې کار نه دي کړی. نو زه فکر نه کوم چې دا ډېره معقوله او مناسبه پرېکړه بنې وي. هغه دي چې شته حاکمان په دې ټینګار کوي چې د تېرو نظامونو یا د تېرو حکومتونو کادرونه باید پاتې شي،
په ډیرو ادارو کې دا عملي پانه نه لري، په ډیرو ادارو کې دا شی تدبیقي نه ده او دا تبعید شته. دا د ټول عوامل چې سره یو ځای شي د ځوان نسل په روحیه باندې دومره تاثیر کوي چې هغوی نور ځان په خپل هېواد کې پردی ګڼي، مېلمه خپل هېواد حاکم نه ګڼي یا په اصطلاح تبع نه ګڼي یا ځان د دې هېواد کس نه بولي، لکه په خپل کور کې چې یو سړی ځان ته پردی ښکاره شي. نو دغسې حالت کې روحي، رواني، جسمي، اقتصادي او حتی په فزیکي ډول باندې دوی نه آرام وي، د تهدید سره مخ وي، نه نامعلوم برخلیک سره مخ وي. دې ټولو حالتو ته په پوهېدو د علم د تحصیل هغه کچه، هغه رقابت، هغه مینه، هغه لیوالتیا، هغه ټول له منځه ځي. په داسې یو حالت کې مثلا زه یو ځوان یم، تاسې بل هغه ټول له عین مشکل سره مخ دي. اړتیا دا ده چې نه یوازې افغانان او هغه خلک چې مسؤولین دي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هر کس دې هر فرد دې ولس مسؤلیت لري، سبب د فرای په فرد دې دې نه خپل کیږي، هغه مسؤلیت لري چې حتی اقل دغه سرمایه چې په شلو کلونو کې جوړه شو او یا هم دوی د ځوانان وروزل شو یا په دوی باندې په میلیاردو ډالر مصارف وشول، دا دې وساتي، دا دې حمایه کی او د دوی نه دې ولس او د هیواد د خیراتې لپاره استفاده وکړي.
ډیره مننه فضلی صاحب.
حالت روان ده که نه دوام وکړي، دا به د دې هېواد هغه اساسي سرمایه له منځه ولاړ شي. بیا چې موږ بېرته دا کتان روزو، دا به بیا لسګونه کاله او همدا دومره پیسې او سرمایه امکانات پاتیا ولري.
مننه فضلی صاحب. البته تر دې دمه چې کومې خبرې وشوې، یو د مسلې اړخ دا و چې ګنې پوهنتونونه تړل شوي، د مسؤولو چارواکو مسؤلیت دا دی چې ځوانانو ته هغه باور ورکړي، هغه فضا رامنځته کړي چې دوی په ډاډه زړه لاړ شي زده کړې وکړي یا انګیزه پیدا کړي چې پای زده کړې وکړي. خو د مسلې یو بل اړخ خپله ځوانان دي. موږ مخکې هم یادونه وکړه چې مثال که یو څوک زده کړې کوي، ضرور نه ده چې هغه حکومت کې کار وکړي، هغه ته کېدای شي په نورو ځایونو کې هم فرصتونه پیدا شي، هغوی کارونه وکړي. نو په دې خاطر چې یوازې دغه اړخ نه وي چې ګنې مثال که حکومت کې ماته کار نه و، نو زه به زده کړې نه کوم، زه به کتاب نه راخلم، زه به مطالعه نه کوم او زه به هر څه پرېږدم په دې خاطر چې ماته د کار فرصت نشته یا پوهنتون تړلی دی. په هر صورت ښاغلی اختر زایل، تاسې هم دا پوښتنه کوو چې سید دغه د مسلې په یو اړخ باندې ډیر ټینګار وشو، خو په بل اړخ چې خپل ځوانان دي، دوی باید څه وکړي؟ دوی مثال څنګه کولی شي بیرته هغه انګیزه او علاقه پیدا کړي؟ مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو دا د یوې دوو ورځو خبره نه ده. مثال یو څوک زده کړې کوي، اوس یې کوي، لس کاله وروسته یې په درد خوري په یوځای کې، خو یو څوک اوس خپل درسونه پرېږدي، زده کړې پرېږدي، کېدای شي هغوی وروسته پښیمانه سي، عینې بیا به وخت هم پې تېر وي او څه به کولی هم نه شي.
مننه جناب هیواد صاحب. یو شی په ډېر فساد سره وایم، هغه دا دی چې د هیواد په اکثریت ولایتونو کې اوس هم ځینې پانتونونه، ځینې تعلیمي مرکزونه شته چې دوی خپل فعالیت لري، اما هغه د ایجاب موضوعات او هغه د کوم پروتوکول چې مثال تحصیلاتي علي او بیا د خصوصي پانتونونو سره یا تعلیمي مرکزونو سره وزارت معارف لري، هغه بیل حساب د ځوانان هم زه په زیاته کچه باندې ملامتوم، ځکه همدغه ځوانان دي چې دوی په یو شکل باندې کمپین هم شروع کړی دی، البته په غیر مستقیمې ورته وی، په مستقیمه توګه باندې ورته وی. کله چې سیاسي نظام بدلېدلو، تاسې ته بهتره معلومه ده چې د کابل په هوایي ډګر باندې یو بیروبار جوړ شو او ټولو داسې یو غوغا یو دغه د راپورته کړل چې ولا بلا دا راغله، اوس ټول د مخې د ستونو نتیری او خوریه. یعنې په دې کې که تاسې کتلی وی، هغه سپینګیري، هغه مېرمنې، هغه په هر صورت باندې اما ځوان نسل هلته ولاړو، د ځوان نسل د هرې کورنۍ درې څلور نفره، پنځه نفره، شپږ نفره، د کاکا زامن، د ماما زامن، ورونه ورېرونه، دا ټول به لاس نه نیولي او یو کاغذ به جالي جوړ کړی او دی به مخ په منډې وهلي په میدان وای باندې چې څنګه د هېواد نه فرار وکړي او په زمین کې هغه تیاری ته څنګه ځان ورسوي. په هر صورت باندې ځوانان هم ملامت دي، دا ملامتیا زه هم ځوانانو ته ورګرځوم، زه شخصا زه خپل هم د یو ځوان په توګه باندې ځان ملامتوم، هم وجدان ته ملامت یم، هم د هېواد ته ملامت یم، هم د ملت ته ملامت یم چې لا اقل هر سړی که تاسو باور کوي وګورئ هیواد صاحب دوی اکثریت په دې فکر کې دي چې دا زما ایمیل ته کوم ایمیل راغلی که نه دی راغلی. زه څنګه کولی شم چې دې هیواد نه فرار وکړم؟ هر کور کې په موټر کې په بازار کې په دکان کې په هر ځای کې تاسو وګورئ همدغه یو خبره ده چې ولا فلانکي ځای ته مې کیس تللی دی ولا فلانکي هیواد ته ځم ولا فلانکي هیواد ته مې ایمیل کړی دی اسنادونه څنګه جوړ کړم. یعنی دلته داسې یو برداشت نه کیږي داسې دی په خپل نه کیږي ځان سره چې ووایي چې وروره زه خو یو مسؤلیت لرم د دې خاورې پر وړاندې باندې د ملت پر وړاندې باندې. دا حکومتونه دي دا زی را زی دا بدلیږي کله یو کله بل. یعنی موږ د نظامونو پورې او د حکومتونو پورې تړاو نه لرو. موږ د دې ملت یو موږ د دې د دې هیواد یو. موږ باید عقل لکه څنګه چې تاسو ویل چې باید خپل تحصیل ته په هر شکل باندې چې باید ادامه ورته ورکړو. ښه یو د پانتون موضوع ده یو د مکتب موضوع ده هغه خو معلومداره خبره ده، اما یو خپل نورې زده کړې دي چې غیر د پانتون او مکتب نه موږ ترسره کوو. مثلا که زه مکتب کې ما به یو کورس ته مطلب یا په زیمن کې یو بل ځای کې به کوم یو څه زده یو بل چاته مې تدریس ورکولو یا که پانتون کې به وم ادې ترڅنګ غیر هغې نه مطالعه مې کوله نور معلومات یعنی نور څه و چې هغه ما راټولول ترسو د انده د پاره یو خو راتلونکی زه ولرم. یعنی تنا دې ته باید اکتکا ونه شي چې ولا مکتب مې بند شو زما تحصیل نور بند شو پانتون بند شو زه نور نشم کولی چې مطالعه وکړم زه نور نشم کولی چې نور اوس خو دا نړۍ عصري شوې ده اوس یعنی اوس د ټکنالوژي ده دلته انټرنیټ دی دلته په مختلف مواردو باندې کولی شي آنلاین زده کړې وکړي. لکه څنګه چې مخکې زمونږ ملګرو هم اشاره وکړه چې اوس زمونږ یو شمېر ملګري په دې باندې چې تر څو څنګه کولی شي آنلاین پانتون رامنځته کړي. یعنی اوس مونږ ډېر پرمختګ کړی دی د انټرنیټ د مختلفې مخابراتي شبکې دي هغې انټرنیټ پکیجونه لري. یعنی کولی شي په ډېر کم امکاناتو سره مونږ کولی شو تر څو په آنلاین توګه باندې زده کړې وکړو او بالاخره د هغې نه په راتلونکي کې استفاده وکړو. زه راځم دې ته چې دلته مختلفې مدني ټولنې فعالیتونه درلودل دلته مختلف احزاب هم فعالیتونه درلودل دلته مختلف مشران هم فعالیتونه درلودل ټول همدا یو چغه کوله چې موږ د ځوان نسل د حمایه کوو موږ د ځوان نسل ملاتړ کوو ځوان نسل باید پرمختګ وکړي ځوان نسل ته باید د سیاسي مدیریت انتقال وکړي کار وکړو. اما اوس اکثریت خاموشه شوي دي یا دا چې د امنیتي لحاظ یو ډار دی یا دا چې اقتصادي موضوعات دي یا دا چې اما ښه خبره دا ده چې دغه د مبارزې دپاره باور کوي چې ولاکه نه اقتصاد ته ځینې وخت اړتیا شي ولاکه یعنی چې ټول لا در باندې بند شي. یو سړی که وغواړي چې درس ووایي هغه په هر ځای کې ویلی شي یو سړی که مطالعه وغواړي چې ویږي هغه په هر ځای کې کولی شي. یعنی دا باید هیڅ باره نه شي چې ولا نظام بدل شو پوهنتون بند شو او مکتب بند شو بس نور بند باید قلار اجلاس تر ځینې کینو او دوې ورځې شپې وشمارو تر څو موږ په تجربي توګه باندې د مرګ کندې ته لاړ شو. یعنی دا تحصیل او مطالعه نه کول دا تجربي مرګ دی. یعنی دې نه سړی په یو مرمۍ باندې ولګېږي یعنی دلته بیا په آهسته آهسته ځکه سبا خو ته په انګلیسي چې نه پوهېږي څه رقم کولی شي په یو نړیوال نیټورک سره ته خبرې وکړي سبا چې ته په کمپیوټر باندې نه پوهېږي سبا یعنی څنګه کولی شي چې د خپل موضوعات پر مخ باندې ویسي. ښه خبره دا ده چې ځوانان باید دا احساس درکړي هغه ځوانان چې مکتبونه بندي پنترونه بندي هغوی باید لاقل خپل په کور کې یا په منطقه کې یا په هغې ځایونو کې د نورو ځوانانو سره په ګډه باندې خپلې برنامې ته ادامه ورکړي دوی مطالعه وکړي دوی یو منظم تقسیم اوقات لري. بدبختانه چې ځوان نسل د افغانستان ځوان نسل تقسیم اوقات نه لري دا په دې نه پوهېږي چې سهار زره پاسېږم څه وکړم غرمه څه وکړم مازیګر څه وکړم ماښام څه وکړم. دوی فقط په همدې یو فکر کې دي چې آل فرار دی په دې فکر کې دي چې کار د کم ځای کم دی په دې فکر کې دي چې ولا نن بزو وژل کېږي خو هغه چې په هر ځای کې په بلستنه کې هم وژل کېږي که بیرون هم وژل کېږي. اما دغه د لوی سخت تعالی عظیم نعمت چې کم یو دی دا د معرف یا تحصیل یا دغه دوی ته باید ارزښت ورکړ شي. کورنۍ باید لا کل څنګه چې مخکې میړانه کړې ده څنګه چې مخکې خپل اولادونو ته ملاتړ کړی دی دا شهامت کړی دی چې خپل اولادونه په ډېر سخت حالاتو کې مکتب ته لیږلي دي پترونو ته لیږلي دي. یعنې په داسې ځایونو کې زه شاید دې مچې زمونږ میندو د چرګانو هګۍ خرڅې کړي خپل اولاد ته ورکړي چې ته لاړ شه مکتب ته لاړ شه پوهنتون ته خپل هغه د منطقه کې چې هغه مثال کار کوي په ځمکو کې پلار یې په ډېره سختۍ باندې مزدوري شروع کړې ده تر څو خپل اولاد ته 100 روپۍ پیدا کړي دی مکتب ته لاړ شي. ښه په هر صورت باندې امنیتي مشکل فکر کوم چې هغه مخکې جنګونه یو ځای کې به انتحار کېدو انفجار به کېدو یا به مستقیم یو جګړه وه هغې نه اوس موږ وتلي یو. یعنې دا یو حقیقت دی په دې به سترګې پټې نشي. اما شکره په نظام کې بدلون راغلی دی نظام فکر کوم چې دغه وضعیت به آهسته آهسته ښه شي. دا زه فکر نه کوم که ډېر ادامه پیدا کړي یو څو میاشتو مشکلات دي دا مشکلات به حل شي په خیر سره. اما ځوان نسل باید په هر حالت کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي باید مطالعه ولري دوی باید تقسیم اوقات ولري دوی باید لاقل
هغه ځوانان چې آهسته آهسته د نشه خواته ځي یا هیواد نه د مهاجرت خواته ځي هغې ته باید قناعت ورکړ شي. یو عامه ذهنیت دپاره مثبت باید مثبت فعالیتونه ترسره شي. دا زما مسؤلیت هم دی، دا د رسنیو مسؤلیت هم دی، دا د پلرونو مسؤلیت هم دی، دا د زمونږ د کورنیو مسؤلیت دی چې باید لاقل خپل اولادونه په دې شکل باندې ورځو چې وروره دغه وضعیت که اوس خراب دی سبا ښه کېږي. لاړ شه مطالعه وکړه، لاړ شه پلانکي زده کوي کورس ولولا یا بل شی وکړه. ځوانان باید لاقل دا مسؤلیت درکړي او بالاخره دغه بحران او دغه خطر نه باید خپل ځان ته خپله وژغوري. هیڅوک ولاکه نه موږ بهرنۍ وباسي، ولاکه نه دا حکومتونه موږ وباسي، تر څو چې ځوان نسل په خپله د رقابت خواته لاړ نه شي، مبارزه ونه کړي او بالاخره ځان سره یا سړی باید خپل ځان سره مبارزه وکړي، خپل ځان سره په جنګ شي او چې زه څنګه باید د زده کړو دپاره زمینه ځان ته برابره کړم. که بهانه کېږي هغه په هر حال کې بهانه ده، او که چېرته مبارزه کېږي او وایي چې زه درس وایم تحصیل کوم، زه په دې باندې یقیني یم چې یو سړی د مرګ حالت کې می هم کتاب راخلی او خپل درس وایي.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه اختر زای صاحب د خپرونې د پای شېبې دي له خپلو ټولو میلمنو ښاغلي ضیاءالحق فضلي، نصیر اخترزي، انجینر شیر احمد فیضي او نصر رتالله ترنک څخه ډېره زیاته مننه کوو چې وخت یې راکړ او په خپرونه کې برخه واخیسته. د زده کړو په ارزښت وغږېدو، ستونزې وې میلمنو وویل، اشاره وکړه، او هغو کسانو ته چې مسؤلیتونه دي هم خبرې وشوې چې څه باید وشي چې ځوانان بیرته هغه علاقه یا هغه انګیزه چې د زده کړو په وړاندې لري هغه بیرته راپیدا شي. خو د دې تر څنګ وروستۍ خبرې دا هم وي چې ځوانان باید په هر حالت کې درسونه ووایي، زده کړې وکړي. دا د یوې دوو ورځو خبره نه ده، نه د یوه دوو درې کلونو خبره ده، بلکې دا د ژوند خبره ده. هغه ځوانان چې زده کړې لري ژوند به یې ښه وي، پرمختګ به کوي او آرام به وي. خو هغوی که زده کړې په نیمه کې پرېږدي او حالات بهانه کوي یا شرایط بهانه کوي، نو کېدای شي بیا وروسته پښیمانه وي. خو هغه وخت به یې ډېر څه بیا له لاسه تللي وي، هغه څه چې بیا دوی به بیا نه شي کولی وی کړي. مثال د خبرې اوس کېدای شي ډېر محصلان وي خو دوی حتی خپل اسناد پرېږدي، یو کال دوه کاله چې د زده کړو پاتې وي هغه پرېږدي او ځي له هېواده. نو بیا وروسته کېدای شي دوی لپاره دغه فرصت نه وي چې خپلې زده کړې پوره کړي. نو په دې خاطر د میلمنو خبرې همدا وي چې دوی باید مبارزه وکړي او زده کړې وکړي، په نیمه کې دې نه پرېږدي. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسېږي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.